تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجې سوې د زبوریوال کاکړ مو په دې ساعت خبرونه کوي. هر کلی کوم په خبرونه کې تاسو ته یو شمېر ریپورټونه شننې او تبصرې وړاندې کوو. همدغسې به د خبرونې په دویم نیمه کې د مشال ریډیو نیزه خبرونه سندرې جادوګري هم واورئ. خو تر هغه وړاندې به د دې ساعت خبرونه واورو چې انیسا اجملې وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. ایف اے ٹی ایف پریکړه کړې چې تر راتلونکي کال فروری پورې به پاکستان په خړ لیست کې وي. په کراچۍ کې د جیو ټیلی ویژن خبریال علي عمران لا درکه شوې ده او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د ارمینیا او اذربایجان د لوړپوړو سفارتکارانو ترمنځ ملاقاتونه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د ناکنن پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس پریکړه کړې چې د 2021 کال تر فروری پورې به پاکستان د ادارې په خړ لیست کې وي. د پیرس میشته ادارې ایف ای ټی ایف پرون د درې ورځنې غونډې په پای کې وویل چې پاکستان د اکشن پلان په ټولو ویشتو نکاتو عمل نه دی پوره کړی، نو ځکه یې تر فروری پورې په خړ لیست کې ساتي. ادارې په بیان کې په ویشتو نکاتو کې په یویشتو هغو د پاکستان د کارکردګۍ یادونه وکړه، خو وی ویل چې پاتې نورې نقطې هم باید عملي کړي. په بیان کې ویل شوی چې د اکشن پلان لپاره د ټولو مهلتونو وخت ختم شوی، نو ځکه ایف ای ټی ایف له پاکستانه په کلکه غوښتنه کوي چې د فروری پورې دي زر تر زره د اکشن پلان په ټولو نقطو عمل پوره کړي. د پاکستان د صنعت او پیداوار وفاقي وزیر حماد اثر پرون په ټویټر په بیان کې د ایف ای ټی ایف اکشن په پلان د پاکستان د پام وړ پرمختګ باندې خوشحالي سرګند کړی دا. د جیو ټلویزیون خبریال علي عمران سید په کراچۍ کې لادرکه شوې دي. د جیو ټلویزیون تر مخه علي عمران بیګا ماسخوتن د وو اتو بجو تر منځ له کوره ووته او کورنۍ ته یې د بیرته ورتللو ویلي وو، خو د څو ګنټو تیرېدو وروسته هم کورته ورنلغه. د جیو ټلویزیون انتظامیه وایي د کراچۍ پولیس چارواکي د عمران د لادرکه کېدو نه خبر کړي دي او کورنۍ هم رپورټ په سچل تاڼۍ کې کړی دی. د سند وزیر اعلی مراد علي شاه د پیښې نوټس اغستې. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر مریم نواز، د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو سرداری په ګډون د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن او سره نورو د علي عمران د زر تر زره موندلو غوښتنه کړې او د پاکستان د اطلاعاتو وزیر شبلی فراز بیا په ټویټر لیکلي چې هیله ده علي عمران سر خپل کورنۍ او ملګرو سره یو ځای شي. د بلوچستان حکومت د اپوزیشن ګوندونو په اتحاد پاکستان جمهوری تحریک باندې غږ کړی چې ترهګرۍ ضد ادارې نیکټا خبرداری وروسته په کوټه کې خپل جلسه اوسنډوي. د صوبایي حکومت ویان لیاقت شابانی پرون په کوټه کې خبری غونډې ته وویل چې اپوزیشن ګوندونه د ولس په مفاد کې او د نیکټا لخوا د ترهګرۍ د ممکنه پیښې د خبرداري په رڼا کې د خپل جلسه لا نه کوي، خو نوموړي د امنیتي ګواښونو وضاحت ورنه کړ. ټاکل شوی چې د اپوزیشن یولس ګوندونو اتحاد د اکتوبر په 15مه په کوټه کې جلسه وکړي. اپوزیشن ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان د لری کولو مطالبه کوي، خو وزیر اعظم عمران خان وایي اپوزیشن ګوندونه خپلو درغلیو پټولو لپاره راغونډ شوي. په پاکستان کې د کورونا وایرس مخنیوي ادارې نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټرز په هیواد کې د کووید 19 ناروغانو شمیر کې په اضافي اندېښنې څرګندې کړې دي. پرون په اسلام آباد کې د این سی او سی غونډې پر مهال د صحت چارواکو د کورونا وایرس په اړه معلومات ورکړل. د شمیرو تر مخه په ملک کې د کورونا وایرس مثبتو پیښو کې په 15مه ورځ زیاتوالی راغلی دی. د ټولو زیاتې مثبتې پیښې په مظفر آباد، حیدرآباد، کراچۍ او ګلګت بلتستان کې ثبت شوي. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو کیسونو شمیره له 3,00,000 سره اوړېدلې ده. او بل خبر دا چې د آذربایجان او ارمینیایي ځواکونو ترمنځ پرون په ناګورنو کراباغ او شاوخوا سیمو کې په داسې حال کې نښتې روانې وي چې په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د ارمینیا او آذربایجان د لوړپوړو سفارتکارانو ترمنځ ملاقاتونه وشو. د دغه ملاقاتونو مقصد له آذربایجان نه جدا شوې سیمې ناګورنو کراباغ په سر د نسلي ارمینیایي او آذربایجاني ځواکونو ترمنځ د لسیزو راهیسې په روانې شخړې خبرې اترې کول وو. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې انیسا اجمل وړاندې کول. پاکستان به د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې په خړ لیست کې د څو میاشتو لپاره پاتې وي. دغه پاریس میشتي ادارې پرون د خپلې درې ورځنۍ غونډې په پای کې دې نتیجې ته رسیدلې چې د راتلونکي کال تر فروری پورې به پاکستان د ادارې په خړ لیست کې شامل وي او وخت یې ورته ټاکلی چې تر دوی د اکشن پلان پر پوره اوشت نقطو عمل درآمد وکړي. پاکستاني چارواکي وایي چې د دې پلان پر یوشت نقطو د پام وړ پرمختګ کړی دی. ملیحا امیرزاده نور حال راکوي.
د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا ایف ای ټی ایف د راتلونکي 2021 کال د فروری د میاشتې پورې پاکستان په خپل خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې. پاریس میشتې ادارې ایف ای ټی ایف پرون د اکتوبر په 23 د درې ورځنۍ غونډې په پای کې وویل چې پاکستان د 28 نکاتو اکشن پلان کې 21 عملي کړي او پر شپږو یې جزوي عمل کړی چې له وجې ورته تر فروری میاشتې پورې مهلت ورکوي. دغه پاریس میشتې ادارې په بیان کې ویلي چې د اکشن پلان لپاره د ټولو مهلتونو وخت ختم شوی، نو ځکه اف ای ټی ایف له پاکستان نه پکلکه غوښتنه کوي چې د فروری پورې دی زر تر زره د اکشن پلان په ټولو نقطو عمل پوره کړي. د نړیوالې ادارې مشر مارکس پلیر په انټرنیټي بڼه یا په ورچوال لاره یوې خبري غونډې ته وویل چې کله پاکستان د اکشن پلان پر ټولو 28 نکاتو باندې عمل درآمد یقیني کړي نو هله به یوه ډله د هغه هیواد دوره کوي چې مقصد به ځمکني حقایق معلومول وي. نوموړي وویل چې پاکستان ته د شپږو نکاتو عملي کول ډیر مهم دي او حکومت باید د دې یقین دهاني ورکړي. اف ای ټی ایف د روان کال د فروری په 28 پاکستان ته د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره د جون تر میاشتې وخت ورکړی او تر هغې پورې د سار په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې وه. خو د کورونا وایرس وبا له کبله د نړیوالې ادارې غونډه وځنډول شوه او داسې پاکستان ته شاوخوا 4 میاشتې نور وخت میلاو شو. پاکستان د 2013 کال له جون راهیسې د یادې ادارې د سار په خړ لیست کې شامل دی. پاکستان په هڅه کې دی چې د ادارې ضروري نکاتو باندې په عمل کولو سره ځان په تور لیست کې لاچول کېدو وساتي. د نړیوالې ادارې د اعلان وروسته د صنعت وفاقي وزیر حماده زر پرون د اکتوبر په 23 په ټویټر ولیکل چې پاکستان د اف ای ټی ایف اکشن پلان کې مؤثر پرمختګ کړی دی او همدغه وجه ده چې یادې ادارې تسلیمه کړې چې پاکستان په تور لیست کې د اچولو په معامله غور نه کوي. د اف ای ٹی ایف تر اعلامیې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې وه چې اف ای ٹی ایف به د پاکستان اقدامات په نظر کې ساتلو سره مثبت جواب ورکړي. نوموړي وویل چې پاکستان د 28 نکاتو اکشن پلان کې پر 20% عمل کړی او باقي شپږو کې یې پرمختګ روان دی. د سپتمبر په 14 د پاکستان پارلیمان ګډه غونډه کې د ناقانونو پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس سره د تړلې قانوني مسودو منظوري ورکړل شوه. اف ای ٹی ایف په 1999 کال کې جوړه شوې اداره ده چې 9 هیوادونه غړي دي او اوس مهال یې مشري چین کوي. اف ای ٹی ایف بینکونه او نړیوالې ادارې له دې منع کوي چې د دوی په خړ لیست کې شاملو هیوادونو ته قرضې نه ورکوي. دا هغه هیوادونه وي چې د ترهګرۍ د تمویل او د تورو پیسو سپینولو یا مینځلو په برخه کې یې د فعالیتونو کلکه څارنه کیږي. اف ای ٹی ایف د روان کال د فروری 28 په یو بیان کې ویلي چې پاکستان، البانیا، بهامس، باربډوس، بوتسوانا، کمبوډیا، گانا، آئسلینڈ، جمیکا، موریشس، منګولیا، میامار، نکاراگوا، پانما، شام، یوګانډا، یمن او زیمبابوی په خړ لیست کې شامل هیوادونه دي. خو د اکتوبر په 23 د اف ای ٹی ایف مشر وویل چې آئسلینڈ او منګولیا له خړ لیسټه وستلي دي. د اف ای ٹی ایف په تور لیست کې یوازې 2 هیوادونه شمالي کوریا او ایران شامل دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. زموږ همکار ګل ایاز په دې اړه په اسلام آباد کې له اقتصاد پوه ډاکټر صمد سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې په دې خړ لیست کې د پاکستان پاتې کېدو د مهلت څه معنا ده؟
مونږه الریډی یو اکنامکس چې کوم دی نو میل ډاون لکه زموږ په ملک کې روان دی او که مونږ باندې خدای مکه کله سینکشنز ولګېدل نو بیا به چې کوم دی زموږ د ملک حالات چې کوم دی ډېر زیات خراب شي. نو د دین علاوه ما ته غټه بله مسله نه ښکاري چې تا باندې نور فردر چې کوم دی سینکشنز ولګي.
ډاکټر سمد صاحب، په دې کې یو پوښتنه هم راپورته کیږي چې آیا کچري پاکستان د فروری میاشت پورې دغه شپږ نکات عملی نه کړل نو دوی به بیا مخکې دوی به څه پریکړه کوي؟ خو پاکستان دا وایي چې مونږ په د اف ای ٹی ایف چکم ایکشن پلان دی پاغه معنی خ پورا دا چکم ډیو ډو وای چې موږ په عمل کړی دی نو د پاکستان اقدامات ته څنګه ګوري تاسو؟
زه خو ته ګوره چې کوم خاص کر چې کوم نه منی لانډرینګ حواله سره اقدامات دي کنه نو په دې باندې د خپل پراګ د شروع کړی دی او سټیټ بینک چې کوم دی نو په هغه باندې هم کار روان دی. خو زما خپل اندازه دا ده کنه چې ګوره لکه یو شی هغه ویکي نو سلولی ان ګریجولی ته چې کوم دی هغه سمای کنه نو اقدامات شته خو چې کوم زما په خیال ریکوایرمنټ کو چې ایک دم سمره دی غواړي دا تیرای کې نو هغه شانتی نه خو یو طرف ته یو پازیټیو ډایرکشن باندې دی روان دی ضرور.
پاکستان به اوس ډاکټر سمد صاحب پاکستان به اوس د دې شپږو نکاتو عملي کولو لپاره نور کوم داسې اقدامات دي چې هغه به پورته کوي؟
په دې شپږو باندې فردر چې کوم دی نو سټریکنس پکار دی. مثال کې طور په چې په منی لانډرینګ لکه مو سره حواله باندې دا هونډای باندې دا یو ترانزیکشن شروع دی یا سټیټ بینک چې کوم دی ریسنټلی یو د بار خلکو لپاره یو اکاونټ هم کولاو کړی دی نو څومره چې کوم ترانسپیرنسي ده کنه دا روري نور راوستل پکار دی څومره دا ترانسپیر ٹرانسپیرنسی باندې کال کور پکار دی او ما تخکاری چې دا به زمونږ لپاره یو واحد مین لار ده چې دا سو پورې نه شوي نو مونږ ته یو کلیئر پکچر چې کوم دی دا نه ملایږي د اف ای ٹی ایف نه د وتو لپاره.
ډاکټر سمد صاحب یو اخري پوښتنه په دې حالاتو کې او په دې موجوده حالاتو کې د دین راوتو لپاره معیشت خکولو لپاره پاکستان ته پکار سدي او بیا په ځانګړي توګه د اف ای ٹی ایف چې کوم د خړ لیست دی چې اوس د راتلونکي 2020 کال د فروری میاشت کې به بیا چې کوم مهلت ورکړل شوی دی نو پاکستان له کوم کوم داسې اقدامات دي چې پکار؟
زمونږ د بد مرغه مسله دا چې یو کنسیسټنت اوسه پورې زمونږ د ایکسپورت پالیسی ملکی نشته نو ٹریڈ زمونږ د ملک یو غټه مسله ده. دا د ٹریڈ سره چې کوم دی تړلې بلا خبرې دي. مثال کې طور په تا ته یو حواله در کوم ریسنټلی یو سټډی کړی ده پاکستان چې کوم افغانستان سره زمونږ ٹریڈ دی په چمن بارډر باندې دلته په تورخم بارډر باندې نو دې ته ګولایا سره مونږ بزنس کراسینګ پوینټس وایو. د دې کاسټ چې کوم دی کنه ټایم کاسټ او منی وایز کاسټ دا په ټول کیریک ریجن کې ایکسپټ افغانستان نه دا ټول نه هایسټ دی. مسله سره چې ځکه افغانستان ته یو کنټینر یو ٹریڈ لیږم نو ما باندې به کاسټ چې کوم دی ډېر زیات راځي. بیا چې ټیکنالوژي کنټینټ پکې نشته زموږ په ایکسپورټ کې نو د دې وجه زموږ کمپټیشن چې کوم دی په دې ریجن کې لکه ایون انډیا سره زموږ کمپټیشن چې پروستو روان دی. زموږ لپاره چې کوم بنیادی د ترانسپیرنسي اقدامات دي دغه شپږ نکات چې کوم دی فروری پورې دا لازمي دي چې خو دې ته تاسو چې صرف د اکنامکس په انګل سره وګورئ دلته تاسو لکه د پولیټیکل انګل سره هم ګورئ چې لکه مختلف دې حوالو سره په کوم په دې باندې خبره کېدی شي چې پولیټیکل کم فیکټر دي چې هغه هم د کوم دی اف ای ٹی ایف مسله جوړی دی شي ایون دو که تلک ډېر امپروومنٹ وکړي هم خو زمونږ چې کوم ملکونو سره زمان دادا دا چې ترکی ایران او ملایشیا او پاکستان له ووټ ورکړي درې ملکونو ووټ جی لازمی چې ته بلیک لیست ته لاړ نشي نو اوس نیم خبر دی چې سعودي ووټ ورکړي دی پاکستان لګن نه ورکړي دا ټول خبرې دي ډېر لازمی چې ستا د ملک سره فارن افیر چې کوم دی د منسټریټ تعلقات څنګه دي هغه جی هم ستا اف ای ٹی ایف ډیټرمن کوي نو دا خبرو ته هم چې کتل غواړي یو پولیټیکل اینګل سره او اکنامک خو جی بالکل لازمی دی.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او.
مشال ریډیو ته غوښتل د پاکستان سپریم کورټ د جسټس قاضي فایز عیسا پر ضد د تورونو پاړه د درخواستونو جمع کول ناقانونه ګرځولي او د عین خلاف بلل دي. یاد عدالت ویلي چې دا کار غیر متعلقه خلکو کړی دی. د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان سپریم کورٹ ویلی چې سپریم جوډیشل کونسل ته د جسټس قاضی فایز عیسا خلاف د تورونو صدارتي ریفرنس د پاکستان د آئین او د قانون خلاف دی. دوی دغه ریفرنس او یا درخواست ځکه هم نه قانون مني چې د صدر پاکستان په ځای د وفاقي کابینې یو وزیر او د سرکار له ټولو مشر وکیل دغه تورونو معلومولو لپاره متعلقه ادارو ته وینا کړې وه، خو دغه ادارې هم د تورونو په ثابتولو کې ناکامه شوې. د سپریم کورټ د فیصلې تر مخه دوی د انصاف ورکولو د مخه د جسټس قاضی فایز عیسا د دې خزي او د بچو سره تعلق لرونکو د ټیکس معاملہ اف بی آر یا فیډرل بورډ اپ ریوینیو ته لیږي چې هغه باید په دوه میاشتو کې خپل کاروایی پوره کړي. د سپریم کورټ دا فیصله څلور میاشتې وړاندې په 19 جون اورولې شو او په لندو الفاظو کې دغه ریفرنس ناقانونه بلل، خو پروند د اکتوبر په 28مه دوی بشپړه فیصله جاری کړی ده. په دغه ریفرنس او یا درخواستونه کې په یاد جج تورونه لګولی شو چې ګنی جسټس قاضی فایز عیسا په لندن کې جایدادونه لري او بیا دغه جایدادونو څومره ټیکس دوی جمع کړی دی. دغه ریفرنس یا د تورونو پاکولو لپاره درخواست تیر کال د مئی په میاشت کې سپریم جوډیشل کونسل ته وړاندې شوی، خو بیا جسټس قاضی فایز عیسا سپریم کورټ کې درخواست جمع کړ چې سپریم کورټ ته د دغه ریفرنس په حواله اورېدنه وکړي، چې وروسته د سپریم کورټ لسو ججانو په دغه درخواست اورېدنه شروع کړه او د دغه لسو ججانو مشري د سپریم کورټ جسټس عمر عطا بندیال کوله. په لسو ججانو کې و ججانو په شریکه دا فیصله ورکړي چې دغه ریفرنس غیر آئینی دی، ولې درې ججانو د دوی سره اختلاف هم کړی. په پرونی بشپړ فیصله کې راغلی یوازې د خلکو نه په اورېدل شوي خبرو باندې ریفرنس او یا درخواست نشي جمع کېدلی، بلکې د تورونو د ثابتولو لپاره شهادتونه هم پکار وي او حکومت په شهادتونو پوره کولو کې ناکامه شوی. د سپریم کورټ وکیل او د پیښور های کورټ بار اسوسییشن په خوانی جنرال سیکرټری امیر رحمان یوسفزی ډوکیټ د پرونی فیصلې په حواله مشال ریډیو ته وویل
چې کوم محترم جج چې د جسټس فایزی صاحب دغه خلاف چې کوم الزامات دي، نو دغه متعلق چې کوم دی د ریجنل کمشنر انکم ټیکس چې کوم دی هغه ته ډایرکشنز ورکړو. دویمه خبردار ده چې پراپرټي چونکه بهر ده، نو آیا هغه پراپرټي دلته کې ټیکس ورکول چې کوم دی پکار دي کې نه دي پکار.
دغه بشپړه فیصله 240 صفحې ده او پکې دا هم ویل شوی چې د جسټس قاضی فایز عیسا او د هغه د خځې لخوا د جمع شوي ټیکسونو ته په رسیدو ناقانونه طریقې هم کارول شوی او د یو جج ضد د هغه د جایداد د پلټنو لپاره اجازه هم نه ده غوښتل شوی. د بشري حقوقو مبارز افراسیاب خټک وایي چې ښکارېدل دغه ریفرنس د بدنیتۍ په بنیاد جوړ شوی، خو سپریم کورټ بیا هم بدنیتۍ ته نه دی لاړ، ولې د آئین او د قانون د لاندې فیصله ورکړې ده.
مثلا د جج خلاف تحقیقات چې دي هغه یوازې سپریم جوډیشل کونسل کولی شي، هغه کوي چې تحقیقات وکړي نو تحقیقات کېږي، دا وزیر قانون ویلي چې تحقیقات وکړي نو وزیر قانون سره احتیاط نشته. دا ټولې غلطۍ دي کړې دي او سپریم جوډیشل کونسل ته کتلی وي دینه به هم زیات سختۍ سره رد شوی، نو ځکه تاسو پر صحیح ده چې دوی خدمات نه تیاره کړې.
او یاد دی چې د جسټس قاضی فایز عیسا په ضد صدارتي ریفرنس د یو خبریال عبدالوحید ډوګر لخوا دغه په شکایت جوړ شوی، ولی په پرونی بشپړه فیصله کې د جسټس قاضی فایز عیسا او د دې خزي او د بچو د پیسو او جایداد د ټیکس معاملہ فیډرل بورډ اپ ریوینیو یاد مالونو وفاقي ادارې ته لیږل چې انکم ټیکس کمشنر به د یاد جج د خزي او بچو ته نوټس ورکړي او په دوه میاشتې کې به هم خپل کاروایی مکملوي. شانواز ترغزه مشاهد ریډیو پیښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو ته ورځیاست. د لنډی کوتل اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دوی لپاره دی په خپل تحصیل کې د سټیزن فیسټیویزیشن سنټر یا د ځایی وګړو د اسانتیا مرکز جوړ کړل سي. دوی وایي مهم شخصي اسنادو او سرکاري او غیر سرکاري موضوع راخستلو لپاره د ځلي نورو تحصیلونو ته ورځي او ډیر له مشکل سره مخامخ دي. د مشال رېډي خبریال فرهاد شینواري نور حال راکوي.
د لنډی کوتل اوسیدونکي وایي دوی د سټیزن فیسیلیټیشن سنټر یا ځایي وګړو د اسانتیا مرکز نه محروم دي. دوی وای په دې مرکز کې مهم اسناد جوړیږي او مختلفو سرکاري او غیر سرکاري ادارو لخوا پکې ماویزه ویشل کیږي. خو دوی د ضرورتونو پوره کولو لپاره بیا باډې تحصیل او پیښور ته ورځي او ډیر مشکل سره مخ کیږي. د لنډی کوتل یو فعال لطف الله شینواری مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې د دغه مرکز د پرانستې غوښتنه وکړه.
اوله ګیله دا ده چې دا په کار ده چې لنډی کوتل کې اول شروع شوی وای، ځکه چې لنډی کوتل د خیبر ایجنسۍ یو پایتخت ګڼلای کېږي، نو دلته خلکو هم ډېر زیات ضرورت دی. په دې کې چې په هغه کې د نادر شناختی کارډ شو کول دي او د ماشومانو چې کوم د سی آر سی فارم بی ورته وایدای شو کول دي، په دې کې چې کوم دی کنه د نېشنل بینک یو سہولت دی، په کې پاسپورټ سہولت هم پکې شته، احساس پروګرام چې کوم نه لاندې کومې 2000 روپۍ پر هیډ چې کوم مستحق کسان دي هغه ته میلاوږي، دا پروګرام دی، پکې بېنظیر انکم سپورټ پروګرام دی. پکې دین علاوه په دې کې برت سرټیفیکیټ، ډیت سرټیفیکیټ، میرج سرټیفیکیټ، ډیورس سرټیفیکیټ، نو دا داسې ډاکومنټس دي، دا داسې کاغذونه دي چې ډېر زیات ضرورت مونږ خلکو ته دی. او بلکې مونږ خو به داسې ورته وایو چې زمونږ دغه انضمام نه بعد دغه کاغذونو ته هر یو کس اړه لري، که هغه ماشوم دی، که هغه بوډا دی، که هغه ځوان دی، که هغه زنانه دی، که هغه نارینه دی، دغه کاغذونو ته چې کوم دی زمونږ ډېر زیات ضرورت دی.
د لنډی کوتل د ځوانانو اتحادیې مشر اسرار احمد وایي
زمون په علاقه کې د برت سرټیفیکیټ او داسې سرټیفیکیټ وغیرہ تیارېدو لپاره داسې دفتر نشته، نو خلک مجبورن باډۍ لا تک کا او زرونه روپۍ خرچې دغو باندې شي، زنانه او تک ډېر زیات تکلیف چې اله تک کا. زمون یو یو سرټیفیکیټ چې زمون په علاقه کې خلک جوړي، نو شینمان دغه سنور بازار تیرا دغه نچکم خلک راځي او لنډی کوتل راشي، بیا هغه ځای نه باډۍ لا تک وکړه، نو په غونډه ورځ هم په دغه کې ځای کوي او بیا هلته چې لاړ شي ځینې داسې تصدیقونه تر غواړي تصدیقو لپاره بیا زموږ علاقې له راځي. نو دا مونږ مطالبه هم کړو چې مطلب دا دفتر د زموږ په علاقه باندې کولاو شي، او داسې نه چې لږه مخکې یو ځل کولاو شو او بیا بېرته بند شو. مونږ مستقل طور باندې دا مطالبه کړو چې په مونږ په علاقه کې دا دفتر کولاو شي، ځکه چې خلکو ته د دفتر د وجې ډېر زیات تکلیفونه دي، او دا چې دلته کولاو شي نو دلته به زموږ د خرچې هم دي سره کمې شي.
د لنډی کوتل مرستیال کمشنر محمد عمران سرمو په دې موضوع خبرې وشوې. نوموړي وویل چې موږ دې مرکز لپاره ودانی تیار کړې او ضرب پکې ځایي وګړو ته ټول سہولتونه ورکړل شي.
زمونږ سټیزن فیسیلیټیز سنټر باندې کار روان دی، تقریبا آلموسټ کار چې دی پوره شوی دی. بلډینګ چې کوم هغه ریفیر خپل ریفیر شو، او ان شاء الله لجز کېدی شي چې په دې سور وجود دغه افتتاح لپاره ډیټ فکس شي. نو دلته کوم مسره لنډی کوتل کې کوم زماده آفیس په خوا کې جګړه موږ بلډینګ تیار کړی ده.
د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي وایي د ایمرجنسي ریکوري پروجیکټ یا په بیړنۍ توګه د بیا بحالۍ پروژې په نوم یې قبایلي ضلعو لپاره په یوه منصوبه باندې کار پیل کړی، او سیټیزن فیسیلیټیشن سنټر یا ځایي وګړو ته د اسانتیا مرکزونه جوړول هم د دغې پروژې برخه ده، او دا به د خیبر ضلع په ګډون ټولو قبایلي ضلعو ته غځوي چې هلته پکې ځایي وګړي خپل اسناد لکه د پیدایش، آنلاین سرټیفیکیټ، نکاحنامه، پاسپورټ، ډومیسایل او نور مهم اسناد د یو چت لاندې جوړولی شي، او د صدای امن، بېنظیر انکم سپورټ پروګرام او احساس پروګرام لاندې ماویزې به هم دلته د یو چت لاندې خلکو ته ترلاسه کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
مشال ریډیو ته غوړیاست. د اکتوبر پر 13مه هر کال د پولیو یا ګزند د مخنیوي نړیواله ورځ لمانځل کیږي. سږ کال د دې ورځې هدف یو ورځ یو کار د پولیو لمنځه وړل دي. پاکستان د افغانستان په ګډون د نړۍ یو له هغو دوو هیوادونو دي چې لا هم پولیو وایرس پکې شته. امچ اعظمي په پېښور او کوټه کې له دوو داسې کسانو سره خبرې کړې چې په مشموالی لاګوزان او وهلی خو هغه پر دې مازوري سربیره په بیلابیلو څنګه کې د ولس خدمت تم لا تړلې ده. راځي چې ورته وښو.
ډېر زیات مشکل وخت وي چې کله ماشوم را لویږي بلوغت ته راځي.
دا دو دېرش کلنه افشان افریدی ده چې د دوه نیمو کلونو په عمر ګوزان ووهل. هغې په شهید بېنظیر بوټو پوهنتون پېښور کې په مایکرو بایولوژي کې لوړې زده کړې کړې دي. نوموړې وایي په پاکستان کې د معذورانو لپاره د اسانتیاو د نشتوالي له کبله به هغه وخت د نیمګړتیا احساس ورته کېده چې کله به په ښوونځي یا پوهنتون کې د زده کړو پر مهال دوم پوړ ته د درس ویلو لپاره نسوای تللی او درس ورڅخه پاتې سو. د نوموړې په وینا همدې احساس د نور معذورانو خدمت ته وهڅول.
چې کله 2007 کې زه انرول شوم ګریجویشن کې نو ماته ودا احساس کېدل چې یاره زمونږ ملګری چې کوم ما سره په پرایمري ایجوکیشن کې یو ما سره یو قسم په یونیورسټي کې نشته یو زه جینې یم په یونیورسټي کې چې وذ ډیسبلټی یم خو ټایم چې تیر شو بعد کې نو دا پته ولګېده چې یاره ماته کار کول دي خلکو د پاره چې دا کوم خلک چې دلته موجود نه دي په دې باندې د لپاره کار شروع کړو.
افشان پردې زیاتوي چې اوس د رضاکارانو یو ډله جوړه کړې او هغو ښځو ته نه یوازې ځانګړي بایسکلان ورکوي بلکې هغوی ته د کار او روزګار او هنر زده کولو مواقع هم برابروي چې معذوري لري. نوموړی وایي حکومت ورسره په دې کار کې هیڅ ډول مرسته نه ده کړې بلکې د ټولنیزو رسنیو له لارې خلک مرسته ورسره کوي. نوموړی زیاتوي چې د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمو کې معذوران ډېر ځپل سوي او د هغوی د بیا بحالۍ لپاره ډېر کار ته اړتیا ده.
او موږ هغه ته پر خپل ویلچیر سیستم ډیسټریبیوټ کړل. هغه موږ دومره هغه کړ چې داسې خلکو چې کلونه کلونه شیو د خپل کور نه بهر نه راوتی نو په هغه ورځ باندې هغه بهر راوتل هغه خپل دنیا په خپل مرزي وکتل.
افشان وایي چې په ژوند کې لډیرو کړاوونو او ستون سره مخامخ شوی خو هر ځلې په یو نوي هوډ سره د ژوند چاري پر مخ وړي دي.
موږ په هر ورځ را ماتيږي او په هر تل ورځ باندې دوباره ما به خپل نه ارادي سره را پسلب شي نه دا کار کول دي. ځکه چې یو انسان چې کله ځان ته یو ټارګټ کې دي چې به دا کار کول دي او به زیاته کول دي نو هغه پوره کول د لپاره په لارې کې ډېر سره راځي ډېر سره رکاوټونه به راځي خو هغه رکاوټو ته به کېنی نه هغه په تل نه خو کې راځي لپاره ډېر زیات مهنت پکار دی.
د کوټي 24 کلن ضیا خان هم په لارې کې پروتو خندونه ته نه دیکښه نستي. هغه د درو کلونو وچ په ګوزان ناروغي اختاسو خو د وخت په تیریدو سره نو موړی نه یوازې په بلوچستان پوهنتون کې د ماسټری تر کچې زده کړې وکړي بلکې د مدني فعالیت تر چا تر لاندې هم له بیلابیلو لارو د ولس خدمت ملاتړ لیده. ضیا خان د کووید 19 په نوم د نوي کورونا وایرس د مخنیوي لپاره هم په بلوچستان کې کمپین پر مخ یوړ. د نوموړي کار او زیارت په کتو ملګری ملتونو هغه ته جایزه هم ورکړې ده. نوموړی 9 کال مخکې په ګوزان داخته کېدو پیښه یادوي.
مسلم باغ کی بس یو شپه ودل اتلوم چې واپسی راوړم د اثر بیا زما چې لاسونه تر لاملا پورې ټول په دانو روغي باندې اخته و او چې مور مسار په چوغو چې زوی مګه سشوري نه ارکه دغه نه کې را پورته کړي نه خو خیر د چا سر نه غلاسې دی بیا دا دغه چا بل دا نظر دی چا بل دا وای بیماری ده.
ضیا خان زیاتوي بیا چې څو کلونه پر تیر سول او ښوونځي او بهر ته تک پیل کړ نو نورو ماشومانو به ملنډې ورباندې وهلې او د پیښې به یې کولې. نوموړی وایي دا تو کلونه وو چې د واکر یا پایروان په واسطه به یې تک کاوه خو د نوموړي په وینا واکر یې نه خوښېده.
ما کمره مو بنده کړه او دا واکر مې سر ته کښېږدې او کوشش مې کوي چې زه د واکر بغیر قدم واخم نو زه له دیواله سره ولاړ شوم نو دا قدم کوشش مې وکړي نو زه غزار شوم نو بیا ما لیا یو کوشش بله بل وکړم نو دارنګه بیا غزار شوم بیا ما بل کوشش نو وویست واره ما دا کوشش وکړي چې زه غزار شوم او په 300 واره باندې ما د ژوند اول قدم چې واخستی او زما د پاره هغه د غوجي ډېر یادګار ورځ ده. یو خو زما اول قدم بل ما ته دا حوصله ملاو شوه چې د کوشش بعد انسان هر څه کوی سي نو بیا ما په ګر ژوند کې بس دغه یو فارموله کښېږده چې خپل کوشش به درشي د پاره کوي.
ضیا زیاتوي چې ټولنه باید له معذورانو سره مثبت چلند وکړي ځکه د ده په وینا معذوره کسانو ته ټولنه د هغه د معذوري احساس ورکوي او په کمتر سترګو ورته ګوري. نوموړی وایي د ټولنې همدې چلند ته په کتو معذوره کس دا ډول د ژور خپګان او ذهني فشار په ناروغي هم اخته سي. ضیا خان وایي پر خپلې جسماني ناروغي سربېره د ټولنې او ولس خدمت ته ملاتړ لیده.
الله تعالی یو داسې فوصله را کړله چې یا مازوري چې ده هغه جسماني نه ده، مازوري چې ده هغه دماغي ده، او د دې اولس د خدمت دپاره او ماته یو عجبه خوند میلاوږي چې زه هغه ته په الفاظو کښې نسم بیانولی. شاید که دا د اولس خدمت په لار زما لګه، نو زه به نن یو جسماني سره به زه اوس دماغي هم یو ناجوړي کښې مبتلا سوی یم، دغه پریشانۍ او دغه ستونزو له وجې زه به زه دماغي هم ډېر خراب سوی وم.
په پاکستان کې د پولیو مخنیوي پروګرام لشمیرو سره سم په 2019 کال کې 1340 ماشومان ګزان وهلي ول، خو د روان 2020 کال د اکتوبر تر 23 نیټې پورې په دې هیواد کې 9 ماشومان په دې وایرس اخته سوي چې 23 په بلوچستان، 22 په خیبر پښتونخوا، 22 په سند او 12 په پنجاب کې دي. پولیو وایرس په لومړي ځل په 1994 کال کې د امریکا په ویرمونت ایالت کې څرګند سو چې هغه وخت یې 18 کسان مړه او 122 عمري معذوره کړل. د دې پیر څه باندې 6 کاله وروسته په 1955 میلادي کال کې ډاکټر جانس سیلک د ناروغي واکسین جوړ کړل، او په 1960 کال کې بیا امریکا د خولې لخوا د ورکول کېدونکي واکسین اجازه ورکړه چې ډاکټر البرټ سیبین جوړ کړي ول. د پاکوالي لپاره کارکوونکي سازمان روټري انټرنیشنل له دې کبله د اکتوبر 24 د پولیو نړیواله ورځ نومولې چې د دې ناروغۍ لپاره لومړی واکسین جوړونکي ډاکټر جانس سیلک په همدې ورځ زیږیدلی و. پولیو وایرس د افغانستان او پاکستان پرته له ټول نړۍ ورک شوی دی.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شئ. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
تاسو مشال ریډیو ته وږی یاست. اوس هم د خپرونې په دونی مای کې تاسو د مشال ریډیو اونیزه خپرونه سندرې جادوګری وړاندې کوو. د دې خپرونې کوربه هارون باچا دی.
ستړي مشئ، زه هارون بچای مریدونکو د مشال راډیو سندرې جادوګرې خپرونه مې درته راوړې. دا اونۍ په خپرونه کې د ځوان سندرغاړي میر خان سندرې او د هغه خبرې اورو. نوموړی د نومیالي سندرغاړي عبدالله مکری زوی دی او له هغه سره یو ځای په کابل کې اوسي. میر خان د سپتمبر په میاشت کې چې افغان حکومت او طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې د روغې جوړې خبرې پیل کړي، سولې ته یوه سندره ویلې او خبره کړې ده. همدا نوې سندرې اورو. Thank you. د میر خان هیلا سندره مو اوریده دیوای په سندره کې د دې خبرې په ډاګه کولو هڅه کړې ده چې افغانان نور له جنگ ستړي دي او غواړي په سوله کې ژوند وکړي. نوموړی زیاتوي د ملګرو یې غوره وګڼله چې په دوحه کې د افغانستان د سولې خبرو له پیل سره سم دا سندره خپره او د سولې غږ لا ډېر پیاوړی کړي.
د سندره آیډیا دا شعر ډېر پخواله علاقه شهزاد صاحب ماته راکړو. هغه وخت کې په کابل کې ډېر سخت حالت ډېر خراب وو په افغانستان کې. اوساته تقریبا شعر درې څلور کاله ما ځان سره وساته. دوه کاله مخکې مرید صاحب راته کمپوز کړ. بیا موږ هم لیدل چې دا د سولې خبرې شروع کیږي نو څنګه چې دا سمدستي سولې خبرې شروع شوې موږ دغه مخکې ورته ویډیو هم جوړه کړه. بیا هم نو سندره مینوال ته وړاندې کړه. اول وار یو پروډکشن یو څوک تللی په نورستان پارون کې ویډیو جوړه کړې. نو موږ په پارون کې جوړه کړه دا ویډیو. آدیو میں بیا په درې وادونو کې جوړ کړه. پاکستان او افغانستان او سویډن کې زه حجت رحیمی دا غو پروګرامینګ او ماسترینګ ورته وکړه. ما خپل غږ بیا په کابل کې سب کور ته مې ولېږې چې هغه کار پیو کړه. خو څو ما سره وخت ډېر په آډیو سب ته ولکه چې څو وارم بیا غږ ورته ولېږې. په دې کې ډېر غړ غړ ډولونه نکار واخستل. سره هغه ډولونه مې په هند کې سب کړل ورو مې لېږل. بیا کم دا شپېلې او رباب چې تاسو اورئ دا مې د کابل نه ورولېږل. بیا نور انسټرومنټس هغوی په اما سویډن کې لږ کار پرې اخیستل. د ټکنالوژي دا ډېره لویه مرسته ده د انسانانو سره. هغه کولی شو موږ بغیر د دننه موږ سفر وکړو یا وخت ونیسي موږ ډېر زر کولی شو یو چیز ته لاس واچو کار پرې واخلو. نو زه خو ترې خوشحاله یم. د سندرې په شعر کې د هر افغان د زړه آواز ده. یعنی موږ دونه لیوالی سوله ته یا موږ سوله نسته موږ نه د ژوند ډیر عادي عادي برخې هم جلا دي او دا موږ په دې سندره کې ذکر کړی دي. نو طبعا دا خپل اغیز لري په خلکو باندې. د هغوی د زړه پیغام د سندره په شکل کې وړاندې کول طبعا دا لوی اغیز لري په سندره باندې په شعر باندې په موضوعاتو باندې. نو خدای دې وکړي چې حکومت او مخالفین سره جوړ سی او په وطن کې د سولې غږ تر دم جګ سی او سولې راشي. ځکه چې موږ ډېر ستړي سوي یو. دا څلوېښت پنځه څلوېښت کاله دی په وطن کې جنگ ده او یو ورځ موږ په آرام نه تیر کړي. موږ هیله من نم دغه ته چې سولې دې راشي.
خطلم درت میوان قتل وا میں بخا درت خطلم درت میوان قتل وا میں بخا غگ دین شم درت می دیر و جڑل وا میں بخا دین شم درت می دیر و جڑلوا میں بخا ج
سندرغاړی میر خان وایي د پېښور د کډوالۍ په وختو کې چې د ماشوم وو له پښتو سندرو سره مینه پیدا شوه. د ده په خبره د موسیقۍ لومړنۍ زده کړې په هند کې کړې او وروسته د افغانستان له نومیالي سندرغاړي فرهاد دریا سره معرفي شو او ورسره په سټیج سندرې وویلې.
زه ډېر وړوکی وم په پاکستان کې په پېښور کې پښتونخوا کې وم. مهاجرت شپې ورځې وې، ما ته به چې په مکتب د مکتب پیسې راکړې 2 روپۍ 3 روپۍ، ما ټول کړې چې 15 روپۍ به شي، بابا مست کسټ واخست هغه کاپي هلته هغه وخت کې 2 رقم، یو په 15 روپۍ و یو په 15 ما په یاد دي. بیا 15 روپۍ کسټ واخسته، بیا نو ډېر داسې دقیق راته نه معلومېږي څه وخت مې احساس وکړ چې زه سندرې ویلی سم یا سندرې غواړم څه وایم. زده کړې ما به په هند کې وکړې، هلته ولاړم هند کې یو 2 میاشتې، هلته وم استاد مې هلته و، هغه کلاسیکي موسیقي را زده کړه په اے بی سی پوه کړم، د ریاض مې یو څو ریاض مې زده کړل، یو څه طریقې مې زده کړې، د ریاض په کم رقم باندې کم ریاض کولای سي، یو څه وخت کولای سي، دغه ټول په 2 میاشتې کې بیا ما دلته تمرینول په خپله. 2008 کال چې د دریا صاحب سره معرفي شوم، فرهاد دریا د افغانستان نامتو سندرغاړی، هغوی سره معرفي شوم. بیا دغه معرفت مو لږ مخکې ولاړه، بیا مې ورته وویل چې زه غواړم سندرې زده کړم، بیا را سره مرسته وکړه. په 2014 کې زه اول وار په سټیج وختم او سندرې مې د دریا صاحب سره یو ځای وویلې، هغه وخت کې سندره نه راوستې. بیا مې په دوبۍ کې یو کنسرت ورکړ سره یو ځای کورس کې ورسره، بیا دغه نه بعد لندن ته ولاړو، هلته هم کنسرت ورکړ. بیا مې یو ټور په اروپا کې ورکړ، اته کلس کنسرت و. بیا په 2014 کې ما خپله اوله سندره راوستله، هغه دری سندره و د باد سبای په.
گر شو
شد آخر، آرام آرام از ما شد آخر، آینه نو آرده با خود باخچه بالایی بهترینه، آینه نو آرده با خود باخچه بالایی بهترینه، باخچه بالایی بهترینه، بهترینه، بهترینه. باز صفایی آمد و آمد، اوی خوش را از سر زمینه، آینه افتاد از دست آره، آینه افتاد از دست آره، حسدگر شد با نازنینه، حسدگر شد با نازنینه، حسدگر شد با
د مشال رادیو سندره جادوګری خبرونه دا اوریدونکو دا ونه پکې د ځوان سندرغاړي میر خان خبرې او دغه سندرې اوري. نوموړی د نومیالي سندرغاړي عبد الله مکری زوی دی، وای چې دوی دا مهال په کابل کې یو ځای سره اوسي. میر خان زیاتوي پلار یې نه غوښتل چې اولادونه یې دغه لار تعقیب کړي او سندرې ووایي، خو د میر خان په خبره لا هغې وروسته چې کاروبار یې پیل کړل او پر خپلو پښو ودرید، پلار ورته د سندرو ویلو اجازت ورکړ.
شکر دی، ښه دی، جوړ دی، په کابل کې دی دا اوس، همدلته موږ سره یو ځای اوسېږو. که د مشر مقوري صاحب زړې مصاحبې تاسو واورئ، خپل هم په څنګ کې به ناستم دا خبره یې کوله چې زه نه غواړم چې زما په اولادونو کې یو هم د موسیقي ډګر ته راشي. علت همدغه و چې دی پوهېدو چې په موسیقي کې دغه مشکلات سره دی مخته کېږي، بیا چې زه را لوی شوم ما چې موسیقي ته مخه کړه بیا ما سره مخالفت کوو، سندرې به نه وایي، نور هر کاروبار بزنس ته کوي کوی زه در سره مرسته کوم. یو علت دغه و چې ما ډېر ناوخته موسیقي شروع کړه. ما اول په بزنس کې دی ته وښودله چې دغه مې کار دی، دغه مې د عاید پیسې دي، دغه ځینه زه ګټه کوم، دغه ځینه ډوډۍ خورم، اوس مې خپل شوق پوره کړم. نو اوس یې اجازه را کړې ده، و کله کله را سره کینی، د شعرونو کتابونه هم خلاص کړو، خپل زړې قصې هم راته کوي، د نورو هنرمندانو قصې هم کوي، بانډار را سره کوي په موسیقي باندې، باندې ملګرو سره سکینی، کله کله خپل ریاض کوي، خپل موسیقي کوي. زه خو په دې یقین لرم چې موسیقي زما په وجود کې ده، دا ټول د بابا د لاس د برکت دی. وکولی شوی په لنډ وخت کې دونه سندرې جوړې کړم، یا اوږد وخت، یا لنډ وخت کې خو یو څه جوړ کړم چې د اورېدونکو د خوښ وړ.
دست رخسار به مهر نشی آشنا، دست رخسار به مهر نشی آشنا، دست رخسار به مهر نشی آشنا، کبهار سرگلون که ما رسیدو میدون که ما منزلونو کیما رسے دو میں دونوں کیما ستا منزلونو کیما رسے دو میں دونوں کیما دنیا نم اقبا لگی، نم دنیا نم اقبا لگی، نم دنیا نم اقبا لگی، نم دنیا نم اقبا لگی، دے سودا دے فکرونو کی اما رسے دو میں دونوں کے ماں ستا منزل منزلونو کیما رسے دو میں دونو کیما ستا منزل منزلونو کیما رسے دو
میر خان وای دا محال د افغانستان د ملی ټلویزیون د مشر د سلاکار په توګه کار کوي. د پوینا د لوی غونډو یا پروګرامونو په ترتیبولو یا ایونت مینجمنت کې زده کړې او تجربه لري او په همدې برخه کې ملی ټی وی ته خدمات وړاندې کوي. میر خان زیاتوي دوی پلان لري چې په همیا د اداره کې د ځوانانو لپاره د هنر د زده کړې بندوبست وکړي.
زه د ملی ټلویزیون د عمومي رئیس سره مشاور یم، پرونه مزه ورته تنظیموم ټولې د ایونتس ورته وایو. د پاکستان کې دوه نکی نه خو د سوچ تیرې شو لکه څنګه چې د استقلال سلمه کلیزه او قصر دارلمان کې زموږ کرکټ ټورنامنتونه دی او داسې نورې خبرونه. ام مشاور یم، ام ایونتس ډایرکټر یم سره. ما خو په همدغه کې زده کړې کړې دي او د زده کړو نه بعد مې بیا کار پیل کړ. ډېر تجربه پکې لرم په دې فیلډ کې. دلته دوه درې مکتبونه ستاسو د موسیقي چلته ځوانان زده کړې کوي. په څنګه کې اوس ملي ټلویزیون موږ هم دغه هڅه کوو چې یو اکاډمي جوړ کړو چې په هغه کې د تنا د موسیقي نه د کامرې او د ډایرکشن او د هر څه زده کړې ځوانانو ته ورکو چې هغوی وکولی شي په دې فیلډ کې لا ډېرې لاسته راوړنې ولري.
سندرغاړی میر خان، خوښ دی چې په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د پام وړ شمېر ټي وي او رادیو چینلونه جوړ شوي دي چې د په اند دا کار د هنر د ودې له چارو سره مرسته کوي. نوموړی په عین وخت کې هنر او هنرمندانو په لور د حکومت او ټولنې د نه پاملرنې له امله شکایت هم کوي. میر خان د پښتون افغان وطن د هنرمندانو لپاره د ژوند هغه اسانتیاوې غواړي چې د سیمې د نورو هیوادونو هغه ورڅخه برخمن دي.
په افغانستان کې نام خدامو تر 50 خو زیات چینلونه لرو او دغه سی راډیوګانې لا تر دې زیات دي. په افغانستان کې بدبختانه وایم چې کاپی رایټ قانون نستا تر اوسه پورې. هنرمند که سندره جوړه کی بس دوه لارې دي، سدای په بیرته پیسې پیدا کی خپل مصرف شوی پیسې. یو یوټیوب د ساغه یوټیوب هم افغانستان نفوذ دوغونه نه دی سه خې پیسې ورته وګټي چې دا سندره شل یا دیر څلیک میلیونو ته ورسیږي. نو هغه مجبور ده چې هم دغه یوټیوب ته پیدا کی یو 100 روپۍ لاسته راوړي او یا هم ودونو ته ولاړ سي چې 100 روپۍ ترلاسه کی او بیا بل سندره جوړ کی او بل جوړ. په پښتنو او د افغانستان په هنرمندانو سره دا مشکل لري دي. نه ورته دولت داسې کومه لاره لري، نه ورته شخصي شرکتونه کومه لاره لري. پاسه نه لس میاشتې وشوې چې د کورونا مرض هم راغلی او کنسرت ورکولو نه یا د ودونو تګ نه منع شوي دي. سندرې کمې جوړېږي، بس ځای کې امنیت نشته، بس ځای کې خلک مخالفت کوي. د منطقي خلک نه غواړي چې یو سندرغاړی هلته کنسرت ورکړي. تاسو په ټولنیزو رسنیو کې ولیدل چې تیر کال په استاد ګل زمان باندې څه تیر شول. هغه د افغانستان یو پیاوړی او وتلی سندرغاړی دی، خدای دې عمر ورکړي. خو اخره کې هغه د ژوند خپل ژوند حالت دغه ته رسېدلی و چې په ژړا سو. نو دا حالت زموږ پښتانه دی باید خپل هنرمندان ونازوي. په زموږ په دڅنګ کې په پنجاب کې په پاکستان کې په هندوستان کې میلیونران دي، ښه پیسې لري، ښه ژوند لري، نو هغوی هم دغه کار کوي، دلته هم دغه کار ده. نو فرق ولې بیا فرق د چی شي؟ دغه باید پښتانه دغه ته متوجه شي.
اوریدونکو د مشال رادیو د دیو نه په سندره جادوګری خبرونه کې مو د افغانستان د ځوان سندرغاړي میر خان خبرې او د سندره ووري دي. د خبرونه په پای کې د نوموړي د پلار عبد الله مکری لدی ات سندره خوند واخلي. ز هارون بچا درنه اجازه غواړم په مخامخ.
لار بار وانسی پښتنو د میرویس خان پلار، لار بار وانسی پښتنو د میرویس خان پلار، ټول د خوشحال 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 خان
Oh, oh, oh. ختم کی اروتن پروش او پیس خور برسوا کی سمبول د پشتن د پاچا خان فخر افغان کلا سمبول د پختن د پاچا خان فخر افغان کلا ٹول د خوشحال خان پلار ٹول د خوشحال خان ٹول د خوشحال خان پلار ٹول د خوشحال خان لار بار روان شو پختنو د میرویس خان پلار ٹول د خوشحال خان پلار ٹول د خوشحال خان ٹول د خوشحال خان پلار ٹول د خوشحال خان